Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان لانجو وروسته ومنله چې افغانی لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم افغانستان ته راوړي. افغانستان کې اړتیا هم ورته ډیره ده.
د افغانستان ولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته، خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیه توکو ته زیات ضرورت لري.
یو شمېر عام کسان بیا ادعا کوي چې مستحق دي خو مرستې نه ورسیږي.
دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر قومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل
طالبانو د ښځو د یو شمېر حقونو په اړه فرمان ورکړی. خبرونه کې جزئیات درکوو او دا به هم واورئ چې د ایران د اټومي تړون په اړه د ویانا خبرو کې د نظر یووالی نه دی لیدل شوی. نن شنبه د لیندۍ یا قوس 14 او د دسمبر 3 نېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. ولکه افغانان سږ کال د خپلو مینو بې ځایه شوي. سږ کال اروپا کې هم څه باندې 70,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړې. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سږ کال له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو این ایس سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په ژینو کې خبریارانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 23 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو این ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونو نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړ وي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون د لیندۍ په 12 وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ ارقام دي او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د راغلو افغانانو په شمیر کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 1,300 شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په راروانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبرې وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریزې لپاره په راتلونکو ورځو کې یوه احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنګټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزې کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادارو نوښتونو یو مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي. خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف ویلي چې بایدن او د روسیې ولسمشر به په راروانو ورځو کې د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې وکړي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغله ویره لري. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادېږي. د فرانسې دفاع وزارت وایي دوهمه معامله چې ماکرون یې سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکاپټرو د خرڅلاو و. همداراز د متحده عربي اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالیه او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر ماکرون خلیج ته د دوه ورځني سفر په لومړي ګام کې پرون ابو ظبي ته ورسید او په پام کې ده چې د دې سفر په دوام کې به سعودي عربستان ته لاړ شي او هلته به له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان دا منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورخطایۍ پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښې ساینس پوهې سومیه سوامی ناتان پرون وویل دا اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس پخوانۍ بڼه چې د ډلتا په نوم یادېده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیرو د زیاتېدو یادونه وکړه. میرمن سوامی ناتان زیاته کړه چې نړیوال باید د ویروس د دې بڼې ته تیاری ونیسي، نه دا چې ورته ورخطا شي، ځکه د دې په وینا نړۍ اوس په هغه وضعیت کې نه ده چې تیر کال وه. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یو خوشاله او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. پاکستان منلی چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان په تیرو 2 ورځو کې پر دې لانجه کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه افغانان د مهال په کور دننه بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. اوس چې دا لانجه هواره شوې ده او د پاکستان له لارې د هند لارې رارسیږي، د طالبانو حکومت او دغه راز اروپایي ټولنې د هند او پاکستان له دې هڅو مننه کړې. تفصیل یې د احمد تکال په راپور کې اورو.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړي چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24مه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندۍ په 12مه په اسلام آباد کې ډېره هندي ډیپلوماتانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوي ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمدالله وسیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل،
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشری مرستو ته، خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیه توکو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشري مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوې ډیلي چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپایي ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي. او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرسته د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشري مرسته رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی نیکلسن چې په نوې ډیلي کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډېره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپایي ټولنه او هند باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګني پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولی دی. د همدې تربګنۍ په اساس نوې ډیلي د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. و مو اوریدل چې پاکستان منلی چې د هند مرسته شوي غنم دی د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا ډیره ده، خو یو شمیر مستحق کسان بیا وایي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسیږي. ورنه دا کوم مرسته چې راغلي دا یې چا مې دلیل دا کسان ته په سیو دي چې راغلي یو ځکانه ته یو سنت خروا غن مرشه راځي په مرګي ولسوال کې خلکو دا خپل ته دا مرسته کوو سنت چې هغه یو خروا ته راځي دا یو سنت خروا راځي مرسته.
السلام علیکم. ازادي راډیو دا پیغام پریږم. محترم از سندی هلمن ولایت سندی ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي.
السلام علیکم. زه د جزیرې د تورې او دین کول کوم چې سلامونه وایم. طالبانو ته مې دا خو از دې چې د ولز ته جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ګرکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک ګر وجود په پخ سره مقام ورسیږي. چې به تر پای دا جواب چې موږ دا چې کوه وای چې ته د ولز په دغه خطر باندې. السلام علیکم
ورحمت الله وبرکاته. عبد الهادی یم فاطمه د کندهار ولایت څخه. موږ د ډبلیو پی د مسیې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د ډبلیو پی مسیې موږ سره مرسته کوله، د غریبو افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رایه کوله. او اوس چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دی دا بوټو ته ضرورت لري، وغړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وړه دا خلک څه به وکړي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ملګری ملتونه وایي چې ساکال په افغانستان کې ولکه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. په مجموع کې د کورنیو بې ځای شوو کسانو شمیر 3 میلیونه شاوخوا یا 3 میلیونه شاوخوا یادیږي. په دوی کې ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري او داسې شکایتونه کوي چې مرستې ورته سمې نه رسیږي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی استډیو ته وصل شوی. حقانی صاحب، ستړي مشه، سهار مو په خیر. په کور د ننه بې ځای شو ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی ته د مرستې رسونې چارې چیرته رسیدلې؟
ډېر مننه. سلام تاسو او تاسو اوریدونکو ته. په کور د ننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو. او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجنه بې ځای شوي دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دي. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایئ چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځای شوو کسانو یادونه کوي، دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځای شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځای شوي لرو او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله او حقانی صاحب د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، هغوی ته مرسته نه رسوي. دا خبرې تاسو واورېدلې مخکې؟
هو بله. نو د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم و هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص و چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه هم وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه هم وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږ کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکوو چې ډېر غریب وي او ډېره اړتیا لري، نو هغې ته ډېره ترجیح ورکوو.
دا خو سمه ده چې د اړتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کومې مرستې ویشي دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپله ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
مونږ یوازې د دې سره همدا د څارنې په چوکاټ کې زو او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپله تقسیموي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې دی. سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زرانه سټاپ. مونږ یوازې امنیتي ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی دغه آزاد موسسات دي، دوی ته ازادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته ازادي ورکول شوې ده.
ډېره مننه. کور مو ودان. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت تکتلی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې امریکا او متحده هیوادونه په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر باید ژر تر ژره لاس په کار سي. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیل شوې چې وایي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې شایي له ډېر چټک اقتصادي سقوط سره مخامخ سي. همدارس د خړو نړیوال سازمان هغه وړاندوینې ته هم اشاره سوي چې وایي راتلونکي کال شایي د افغانستان نیمایي نفوس یعنی 3 میلیون افغانان کافي خواړه ونه لري. د مقاله په وینا دولتي کارکونکو ته لتیرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي او کوچنیان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. او په افغانستان کې ژمی په داسې حال کې را رسېدلی چې دا هیواد د بشري بحران پر څنډه ولاړ دی. د فارن افیرز په مقاله کې وروسته لولو چې دا سمه پریکړه ده چې امریکا او متحدان یې طالبان تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني یا ورسره مالي مرستې ونه کړي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي او له نړیوال تروریزم سره اړیکې پرې نه کړي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې بشري وضعیت دومره په چټکۍ مخ پر خرابېدو روان دی چې تر بندیز لاندې رژیمونو سره د بشري مرستو پر تعریف باید غور وسي او په دې اړه ژر تر ژره پریکړه وسي، ځکه د میلیونونو افغانانو بشري وضعیت بیړنۍ سوی دی. هندوستان ټایمز د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه لیکنه کړې ده. د ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې راغلی چې ښځه شتمني نه بلکې آزاده او باعزته ده او هیڅوک نسي کولای چې هغه د بدو په بدل کې واده کړي. هندوستان ټایمز لیکلی په دغه فرمان کې د ښځو د کار او زده کړو ته د لاسرسي په اړه څه نه دی ویل سوي چې دا هغه موضوعات دي چې د ورځپاڼې په وینا د نړیوالې ټولنې لویه اندېښنه دي. دا فرمان پرون جمعه د طالبانو د حکومت د ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړ. په دې فرمان کې همداراز راغلی چې د واده پر مهال د بالغو نجونو رضایت او خوشي حتمی ده. په فرمان کې دا هم راغلی چې کونډه د واده او د خپل برخلیک ټاکلو واک لري او له نوي میړه څخه د مهر اخیستل د ښځې شرعي حق ګڼل کیږي. په بل برخه کې راغلي هغه نارینه چې څو شذې لري باید د شریعت له حکم سره سم ټول حقونه پر ځای کړي. هندوستان ټایمز د 1990 لسیزې په نیمایي کې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه لیکلي چې هغه مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم پرته له کوره ووځي او باید حجاب واغوندي. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو هم بندیزونه لګول سوي وو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ځینو ولایتونو کې یوازې د شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ښځینه کارکوونکي تر اوسه په ټولو دولتي ادارو کې حضور نه لري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. دا فرمان چې شپږ مادې لري تر ډیره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندېښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نږدې څلور میاشتو تیرېدو او له دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو له ډیرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او په کې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی، خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی ښځې مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلحې په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پالمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي، خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډیر بحث د واده په اړه شوی، خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی.
دوی کار ته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره د ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنې شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوا یې د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویلي کې کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لیوار یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت له مخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړینې وروسته لیور ته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د ښځو مالی حقونو ته اشاره شوې او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوي او ټینګار شوی چې هیڅوک نشي کولای ښځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوي چې خپل ټول ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د ښځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څه کله خلکو ته د ښځو حقوق ورکوي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو هسې په نظام باندې لازم دي واجب دا خو حتمن ورکوي. د هغو لپاره جلا پروسیجر باندې کار روان ده او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده د حج او اوقافو او اطلاعات فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د ښځو عرایضو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دېرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په 2000 څلور نوي 9000 ولزراتیا او پنځل زرا نوی موندلی شي.
اوریدونکو ورورو رسیږو د دغې سهارنۍ خبرې مجلې د پای شیبو ته. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو انیسیار وایي چې سږ کال ولکه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د یونیسیار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. د ښاغلي بلوچ په وینا دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون د لیندې په 12 وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرونو ویل چې د دې آنلاین سرمشریزه لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرونو ویل چې دا طرحه او پلان یې هر اخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه پرون اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورخطایۍ پر ځای ورته چمتو شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. هغه دا چې د ایران او 15 پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې راتلونکې اونۍ بیا په ویانا کې پیلېږي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماتانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون جمعه د خبرو لړۍ وځنډوله او د سلام مشورو لپاره خپل هیوادونو ته ستنه شول. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې ویل چې په تیرو 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړې او اوس هغه وخت را رسیدلی چې ګډونوال پلاوی په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي. مورا زیاته کړه چې د خبرې به راتلونکې اونۍ په ویانا کې بیا پیل شي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د موافقې پر وړاندې جدي ننګونې پرتې دي او وخت هم نامحدود نه دی، نو ځکه د ده په وینا بیړه په کار ده. مورا یادونه وکړه چې د خبرو د پیل لپاره په پالیسیو کې یووالي ته اړتیا لیدل کیږي. امریکا په 2018 کال کې وروسته له هغه د ایران له اټومي موافقې ووتله چې د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د نهایي فشار کمپاین پیل کړ. د دې تړون 15 نورو لاسلیک کوونکو انګلستان، فرانسې، جرمني، روسیې او چین په هغه لوکس هوټل کې غونډې کولې چې شپږ کاله مخکې د ایران اټومي موافقه پکې لاسلیک شوې وه. په څیرمه هوټل کې د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي رابرټ مالی په مشرۍ امریکایي پلاوی اوسېده چې له ایران سره د روانو خبرو په اړه د نورو هیوادونو د ډیپلوماتانو له خولې خبرېدل. د ایران د پلاوی مشري د ولسمشر ابراهیم رئیسی لخوا نوی ټاکل شوی لوی مرکچی کوله. د پلاوی د روانې اونۍ په مذاکراتو کې غوښتنه وکړه چې امریکا د پایل د ښه نیت په توګه باید د ایران 10 میلیارد ډالر شتمني آزاده کړي، خو د اروپایي ټولنې استازي ښاغلي مورا وویل د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره ایران ته پکار ده چې د دې موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي او له موافقې سره د امریکا د بیا یو ځای کېدلو معنا دا ده چې واشنگتن باید پر تهران لګیدلي سخت بندیزونه لرې کړي. له ښاغلي مورا څخه وپوښتل شول چې د یوې اونۍ د خبرو لاسته راوړنه څه وه. د په ځواب کې ویل چې له یوه لحاظه دا هم پرمختګ دی چې د ایران لخوا یو نوی پلاوی خبرې کوي او دا پلاوی له نورو اړخونو سره مذاکرات کوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په متحده عربی اماراتو کې د خبرو پر مهال په دې کې شک څرګند کړ چې له ایران سره د خبرو نوی پړاو به نتیجه ورکړي، خو ښاغلی ماکرون په عین حال کې زیاته کړه چې دا په دې معنی نه ده چې د خبرو نوی پړاو باید ترسره نشي. فرانسه د جرمنی او برتانیا په څیر په دې باور ده چې د 2015 کال موافقه له ځینو وړو نیمګړتیاو سره سره لا هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل یوازینۍ لار